احمد شبریم دا ساجر رو د څلور بجو په خبرونه کې مو هر کله کوم ټکنیکی چاري ته روشن مختلف په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د جګړو په اړه واوري چې د سابل شنکی ولسوالي طالبانو نیولې د فاریاب په دولت آباد ولسوالي کې طالبانو او حکومتي ځواکونو ته تلفات اوښتي
تلفات دوړ خو تا وخت دي اما طالب ته کوم تلفات یا وخت دي او په مراتب لوړ دي نسبت موږ د تلفاتونه
دا به هم واوري په کابل کې د کورونا وبا د بندیزونو سربیره ځینې پارکونه خلکو نه دي بند کړي د افغانستان د کرکټ د ټیسټ او یو ورځنی لوبډل مشر شهیدی وای
زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولی شو
تر پنځو بجو شمیر نور مطالب هم لاسه دی راډیو اورېدل شي خو تر هر څه مخکې خبرونه له اسمت ساروان
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکی وګړو د حملو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه د سولي او اقتصاد انسټیټیوټ افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد وباله او د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسیې په ګټه دی ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه
So how we can each contribute
موږ په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کوي وند واخلو خبرې وکړي روسیه ته ډیره په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیاوړی نشي
بایدن زیاته کړه پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی روسیه په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتوب وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اور بند پر ټینګېدو ټینګار وشو د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کراین باور له افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیه ته لاړه د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای دغه هیواد دفاع وزیر به په انخره کې خپل ترک ساری او نورو چارواکو سره له افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیه د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي له ترکیه سره په ورستیو کې د کابل د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر ته امنیت په اړه خبري شوې دي د ترکیه ته د جرمني د دفاع وزیر لوبړنای سفر دی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د فاریاب دوی ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې دي د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب دولت آباد او شیرین تګاب ولسوالۍ چې په وروستیو کې طالبانو نیولې وي په یو لړ تصفیوي عملیاتو کې بیرته نیولې دي د همداراز ادعا کړی چې د دغو ولسوالیو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې 15 طالبان وژل شوي او 18 نور ژوبل شوي دي په ورستیو دوه ورځو کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د لاس پلاس کېدو ضد نقیز راپورونه ورکول شوې دي طالبانو د دفاع وزارت د ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي دغه ولایت په شینکی ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی اتاولا جان حق بیان ازادي رادیو ته وویل دا کنډک بې مقاومته په لوی لاس وسلوالو ته پرېښودل شوی دی
دا سیاسي سکوت دا نظامي سکوت نو زبیا هم وایم مختمیم دا ناری کړی دي سلطه دم لا یعقوب رشید دی ادم لا یعقوب خلکو هغه کندک د طالبانو لاس ته واچي
خود اتل قل اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وایي چې خپل سرتیری په تاکتیکی ډول استلی او په لازم وخت کې به بیرته شینکی ولسوالی ته ځواکونه واستوي د سوری او اقتصاد انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي په سژنی حق کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو نامن هیواد دی له افغانستان روسته یمن سوریه جنوبی سودان او عراق د نړۍ نه امن هیوادونه بلل شوې دي. آیسلند له 2008 میلادي کال راهیسې د نړۍ تر ټولو د امن هیوادونو د فهرست په سر کې راځي. ورپسې د نیوزیلند، ډنمارک، پرتګال او سلووینیا یادونه شوې ده. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپله لومړنۍ مخامخ غونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دوو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپای اتحادیه سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرط کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماټانو وویل و تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیښه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو بیا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د می په 22مه د راینیر یو الوتکه چې له آتن څخه ویلنیوس ته روانه وه د جنگي الوتکې په وسیله په زور کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپای اتحادیه د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې یو زرو اتنی وی کریټا یا قیراط وزن لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ګومان کیږي چې دا به په نړۍ کې دریم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3.16 کریټا وزن درلود. همدارس په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې 1.00 کریټا الماس موندل شوی و.
اسجی رادیو په منځني صف دولس شپښنی بیا وی اف ام 3.15 احمد شبریم په خبرونه کې ستاسو کوربه. لومړی به جګړو ته مخ کړو. د زابل د ولایتي شورا رئیس وایي د غولات پښینکی ولسوالی کې د ملي وردو یو ځنی کنډک وسلوالو طالبانو ته سپارل شوی او په دې توګه د غولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوي ده. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان اسجی رادیو ته ویل چې د زابل د شینکی ولسوالی د ملي وردو د کنډک پرتل مقاومت څخه طالبانو ته سپارل شوی ده.
شینکی کندک نظامی سکوت نه کړی، هغه نن سکوت سود دشمن لاسته ورولې. تاسو مشته په ناز مرزي یو ویز مشتانګان او ډیر امکانات دشمن ته پاتې سود غسی رو دا سیاسي سکوت او دا نظامی سکوت نه و.
بلورته د 215 ماتل خو اردو درستی سوال جنرال عبدالمتین حسن خیل د شینکی ولسوالي سکوت یو تاکتیکی شاتک بولی.
بله، موږ د یغې نه په یو تکتیکي لحاظ باندې خپل لاساکر رئیس لري دي، ځکه چې دا د نظام حرکتونه مخفي دي، لکه څنګه چې موږ په دې شکل سره راوتلي یو کېدای چې دغه رقم بیرته ته ولاړ شي.
هلته مو جنګ مهمه طالبان ته پرېښې دي،
هغه شریپاتې موږ په هغه اثارو باندې پوهیږو چې هغه د استعمال وړ نه دي، د استعمال نه وتلي دي، څوک پایده نشي ترې اخیستلی. کېدای شي هغه پاتې ځکه موږ ته رول لار نه سوی کول چې هغه انتقال کړو ته پرېښې دي.
د شاجوی د ملي اردو د کنډک پاړه باندې هم اندېښنې موجودې دي. د شاجوی والو سره چې دا کنډک هم د ځای کډه کوي او سیمه لله هم وسوال تور پر اخیر شي.
نه ان شاء الله دیغه اطمینان ورکوم د زابل ټول شری په خلکو ته چې ساجوی په خپل اندازه پات کیږي او هغه ساحه چې موږ اوس خو ذکر دي د تشویش لري کېدای شي په دغه حالات کې چې د ګز راجیږي لکه څنګه چې خو ذکر دي چې صبر ته دی خپل مغه ځای ګور شي موږ ورته نیولې دا ساجوی په هیڅ وخت کې لاس نه ورکو او ته موږ ساکر نورم موجود دي او تازه دمه کوی روان دي.
تشکر.
بلورته د وسلوالو طالبانو له خوا په یو خبره شوی ویډیو کې لیدل کیږي چې د شینکی ولسوالۍ د ملي وردو د کنډک سرتیری د دغه ډلې د وسلوالو په بدرګه روان دي. تر اوسه خپل واکو سرچینو د دې ویډیو کاروالی نه دی تایید کړی. اوس په فاریاب ته مخ کړو. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لاس په لاس کې دوه سره په فاریاب کې یو باوري دولتي سرچینه وویل. پروند د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جګړه کې شاوخوا شل افغان کمانډو سرتیری وشل شوی دی. د دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم او ژغ پور شي، ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې یاد ولسوالي یو ځل بیا د طالبانو لاسته لیدلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د فاریاب دولت آباد ولسوالي کې مرشوب لا وشته ده، خو د دې وزارت په باور ډیره مرشوب له طالبانو ته وشته ده. تفصیل په دې راپور کې
په دې ورسته یو ونی کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالي د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو لامل دواړو لورو ته درنه مرجوب لا وخت ده. څو ورځې وړاندې د ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مش په افغان کمانډو سرتیری په دغه ولسوالي کې ښکته شول چې د یوې ورځې لپاره یې ولسوالي تر کنټرول لاندې راوستې وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له شلو زیات افغان کمانډو سرتیری وژل سوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان رحم الله احمدزی کڅه هم د دفاعي ځواکونو مرجوب له تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. ښاغلی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبیعي ده چې تلفات دواړو خواو ته وخت دي، اما طالب ته کوم تلفات چې وخت دي هغه په مراتب لوړ دي نسبت موږ د تلفاتونه، ولې جګړه ده، جګړې کې د موارد شته ده، اما زمونږ برنامه د دولت آباد د فاریاب د لپاره منظمه نظامی شته او ان شاء الله چې پراتونکو ورځی کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکړي ورته بخیر.
ښاغلی احمدزی زیاتوي چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی، یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دا وایي اوس مهال د کندوز خان آباد او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی سهراب اعظمي چې د کمانډو ځواکونو افسر و په فاریاب ولایت کې د هواد لپاره ځان قربان کړ. نو موږ لیکلی چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستی وه او د کمانډو ځواکونو پیاوړی افسر بلل کېده. دا سهراب اعظمي په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خپګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیر وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغه جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرژوب له اوښتې، خو درې واړو ته د اوښتو مرژوبلو په اړه کره شمېرې په لاس کې نسته.
په راپور کې مو واورېدل چې ځینې سرچینې وایي د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. د افغانستان له شماله به جنوب ته مخه کړو او بیا هم د جګړو په اړه، د پکتیا یو شمېر مدني فعالان وایي افغان حکومت د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اوسني بد امنیتي وضعیت د کنټرول لپاره لاس په کار شي او د انساني ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. دوی وایي وسلوالو طالبانو له تیرو دوو اونیو راهیسې دا ولسوالۍ محاصره کړې چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا مرکز ګردیز لویدیز لوري ته پرته د زرمت ولسوالۍ چې له تیرو دوو اونیو راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړي، خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د پکتیا مدني فعالان وایي که د زرمت ولسوالۍ محاصره ژر ماته نه شي نو انساني ناورین به رامنځته شي. د زرمت ځوانانو ټولنې غړي تاج محمد جمالي ازادي راډیو ته وویل چې دغه جګړې ګڼې کورنۍ بې ځایه کړې، ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
اما دغه دوه هفتې کېږي چې هغلته ژوند بیخي سخت سوی ده. د ولسوالۍ د نیولو یا د ولسوالۍ د سقوط کولو پلانونه روان دي. نو ټول تقریبا د 2500 کورنیو په حدود موږ مهاجر لرو چې بېچارهګان له غیر مستقیمو لارو خالي لاس ووتل. حتی له ځان لپاره یو د سیرو لپاره یو سرپناه یو ظرف او کاسه وغیره هر څه چې د خوراک لپاره ورته پکارېږي او د لباس وغیره دا هیڅ هم نه لري. نو په هر کور کې تقریبا 4-5 پورې ناروغان لرو. نو دغو ناروغانو ته د وتلو لار باید پیدا شي، ځکه ټول سرکونه هغه سرکونه چې مشهور دي او لوی لارې یا لوی ولایت ته تللی دي هغه ټولې په ماینونو باندې پوښل شوي دي.
ښاغلی جمالی وایي لا هم ګڼ ناروغان په کورونو کې بند پاتې دي چې د وتلو لاره نه لري او په حکومت غږ کوي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب غم وخوري. د پکتیا یو بل مدني فعال سید جمال الدین اسفخیل بیا د پکتیا ولایتي اداره له پیله د یادې جګړې په مدیریت کې ناکامه بولي او وایي همدا لامل دی چې لویې لارې د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي او وضعیت له ورځې بلې ته خراب شي.
لا اول اولیتی چارواکو دا جګړه مدیریت نه کړی شو. جګړه اوس ډیره تر پراخه شوې. ټولې لوی لارې بند شوې دي. پکتیا کې حالات دومره ترنګلی او خراب دي چې د دې احتمال ډیر شته چې ګردیز به سکوت وکړي.
د پکتیا ځای چارواکي وایي د زرمت ولسوالۍ د خلاصون لپاره عملیات پیل کړي خو په لویو لارو کې د ماینونو د موجودیت او د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره ورو خو په دقت روان دي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولی سیهی ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیا د زرمت او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره چې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي د بیړنیو مرستو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. د وایي یو شمېر کورنۍ د پکتیا مرکز ګردیز ته را رسېدلې خو ګڼې نورې کورنۍ بیا په لارو کې د ماینونو د خطر له ویرې پکتیکا غزنی او یا هم د زرمت ولسوالۍ نورو سیمو ته بې ځایه شوې دي.
ناورینونو په وړاندې د مبارزې ریاست یا لوی ریاست هم 5 میلیونه روپۍ مونږ ته راکړې وې. په هغې مو هم تصمیم ونیو تر څو چې مونږ د بې ځایه شوو دپاره رسیدګي وکړی شو. سروې ډېره په جدیت روانه ده. 5 شپږ ټیم هم په سیمه کې ګمارلې دي. نو انشاءالله رحمان دوی ته به تر خپل وسه رسیدګي وشي.
د پکتیا دغه مدني فعالانو په داسې مهال د زرمت له اوسني وضعیت اندېښنې څرګندوي چې تېره ورځ د زرمت او ګردیز ترمنځ په لویه لاره کې یو ټونس ډوله موټر د سړک غاړې پر ماین ور برابر شو چې د 14 له عمله یې درې تنه ملکي وګړي ووژل شول چې ولایتي ادارې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولې. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د دې 14 پړه تر اوسه رسنیو ته سندي ویلې خو له دې وړاندې ازادي رادیو ته منلې و چې په یو شمېر لویو لارو کې ماینونه د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف ځای پر ځای کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې شاوخوا 9000 تر رسیدلې دي. کابل شاریان وای که څه هم د کورونا وایروس د لاخ پراوی د مخنیوي له امله د ودونو سالونونه، پارکونه او نور عامه ځایونه د تړل کېدو په اړه د حکومت له اعلان څو ورځې اوړي، خو د دوی په خبره دغه پریکړه تر اوسه هم په بشپړ ډول خلکو نه ده عملي کړې. د عامې روغتیا وزارت د خبرداري سره سره د ودونو سالونونه، البته ځینې سالونونه لا هم فعال دي او په تفریح پارکونو او نورو عامه ځایونو کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د بیبی سارا پارک لا هم پرانستې ده. د امیر اختیار وزارت د خبرداري سره سره ازای خلک دلته د چکر لپاره پارک ترازی او غنګونه هم پکې زیاته ده. په دې پارک د خلکو شمیر له مسبخین ورسته لا ډیریږي او ډیری خلک پرته له ماسک او نورو روغتیایي سپارښتنو دلته په پارک کې راټولېږي. خالد هوتک چې د کابل اوسیدونکو او ماسل دي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پارک ته ډیر خلک راځي او ډیری خلک د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنو ته پام نه کوي.
دا څه په هم ډېر شدت سره په مخ باندې روانه ده. د وزارت سید امیر پریکړه له مخې چې فیصله شوې وه چې هوټلونه، تفریحي پارکونه، ورزشي ځایونه به بندېږي او د ګڼه ګوڼې ټول هغه چې هلته ګڼه ګوڼې وي هغه به ټول د خلکو په مخ باندې بندېږي څو د درېیمې څپې مخنیوی شوي او متاسفانه تر اوسه پورې دغه پریکړه نه ده عملي شوې.
بلخوا امام الدین اوریاخیل چې د پوهنتون استاد دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د خپل اقتصادي او نور شرایط په نظر کې ونیسي او کرونا جدي وګڼي.
افغانستان یو فقیر هیواد دی، باید ټول هیوادوال د دغه کرونا جدي ونیسي او د وقایع یادي جلوګیر لپاره ټول لومړني تدابیر تر سره کړي او هیله ده چې پارکونو، هوټلونو او په خپل داخلي منځ کې سره واټن مراعات کړي.
د افغانستان د امیروختي وزارت وایي دوی د ټولبند یا قرنټین د پلیکېدو او څار موضوع کابل خاروالۍ او ولایتي ادارې ته سپارلې ده. د دې وزارت د ویان مرسیال میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
کم محدودیتونه چې وزه شوې دي د نظارت چارې د شهروالۍ محترمې ادارې پورې اړه لري، خصوصا د هوټلو او د تورته نور برخو کې چې دي هم په مرکز هم ولایتو کې او د استقرار کمیټې مسولیت دی چې دغه استقرار کمیټې پر اساس کې بیا هم د شهرولۍ محترم اداره ده چې دغه څخه نظارت وکړي او څارنه وکړي.
کابل خارولی بیا وای چې د امریختیا وزارت لخوا د ودونو د سالونونو په غړون د عامه ځایونو د تړلو پریکړې پلي کړې ده. د دې ادارې ویان دي سمیرا رسا ازادي رډیو ته اول دوی بل سرغړون کو سره جدي او قانوني چلند وکړي.
ټول هغه ځایونه چې مونږ هغوی مسعود کړي یو چې هغوی فعالیت کوي یا د قانون پر خلاف یا هم د فیصلې پر خلاف تخلف کوي او تمکین نه کوي هغوی سره قانوني رفتار کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کووینولس ناروغانو قربانیانو شمیره ورځ په ورځ ډیریږي. د رسمي شمیرو له مخې دغه وایرس لپاره تر ننه پورې په افغانستان کې 6,501 کسان په دغه وایرس اخته شوي چې 3,243 مړه شوي دي. د امریکا وزارت په وینا چې په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,022 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. د دې وزارت په وینا چې په دوی کې 490 تنه مړه او 391 تنه نور بیرته روغ شوي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغۍ او متخصص کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبه په ورځ تر څه باندې 3 ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یو تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وې او ژبه مو سره یو وه که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشیزې وروسته په ګډ بیان کې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه یې نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښ کېده ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د تودی سرمشیزې برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایدن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایدن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده د هیواد دریځ زیانمنوي. د بایدن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمنۍ نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو. پوتین بیا وویل چې ماسکو او واشنگتن موافقه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا پر تړون خبرې وکړي. بایدن وویل چې د سایبری بریدونو په برخه کې دا او پوتین موافقه وکړه چې نورې خبرې وشي، او بایدن دا هم وویل چې د تورنو کسانو د تعقیب په برخه کې نورو مذاکراتو ته اړتیا شته. بایدن زیاته کړه چې د پوتین ته څرګنده کړه چې د بشري حقونو موضوع تل د خبرو پر میز مطرح ده او دی به بیا بیا دا مسله راپورته کوي چې په دې کې د اپوزیسیون د فعال الکس نوالني زندانی کېدل هم شامل دي. ولسمشر بایدن د آزاد اروپا ازادي راډیو مسله هم راپورته کړه چې روسیې د بهرني ایجنټ تور پرې لګولی دی. د روسیې ولسمشر بیا د رسنیو د ازادۍ په برخه کې د واشنگتن اندېښنې بې ځایه وبللې، خو یو مهم پرمختګ دا و چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د امریکا سفیر به ماسکو او د روسیې سفیر به بیرته واشنگتن ته ستنی شي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې ما نو دلته د کورونا ډیره زیاته ډیره څه ده دی خې دی اندازې ډیره څه دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هیڅ فکر او توجه نه ورته کوي نو ما دې صدا خو هیڅ نه چې دې دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کې چې دا ډاکټرانو توایي یا بل څوک توایي نو دې هغه څنګه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې ګرځي موږ نو خو دې څوک دې ستار دې څوک سره کم دي نو ما دې صدا یلو خو هیڅ یو څه کار وکي او څه چات وکي خدای پاک مو دغه مشکل وساتې موږ ته وطن په کومه ارامي کې دي یو ځای جنگونه دي بل ځای کورونا دي بل ځای مو په وطن کې وشکلې ده نو زما د ټول ګران ورونو او وډوالو سره دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکات وو ناسي ولاړې ونه کې او چې کوم مقام دا چې یو دوه درې میته په وطن کې نو برابر موږ ته د تکلیف او مشکل به وښورل شو نور مو وخت نه ځای کومه والسلام
مرو رجان از دې ټیلر ډرایور ما سټین د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې پرواو د پاک ګمرک کلم خبرته ورکی حالت یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږ جن په ترازو کې وځم چې راشو دا بندروالې جوړ کړې دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ نه اخلي بیا ورو رجان چې ورننه وزور سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روښته ورو رجان زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرد لپاره سیمټ وروخه چې موږ خوده دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د سټنډرد لپاره کوي نو سمدا د پنځنډې پورې نه وتلی او اوس نه کار ماتي نه په جب کې ده د ګمرک دروازه بند ده او مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو د ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حل د ځکه لزر 200 روپۍ د خبر په دفتر کې راځي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سبد ول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 اوریدل شي د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د یونیسف سره د ازادي راډیو په ځانګړي خبرونه کې په افغانستان کې د خړو د کمبود مسله څرګل شوې ده او د کور کلیونیس پروګرام لرو په دې پروګرام کې په کم عمر د واده موضوع څېړو د دواړه خبرګ پروګرامونه تر څلورنیمه بجو وروسته له ازادي راډیو اوریدل شي خو اوس په کرکټ ته مخه کړو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوې لوبډل مشر وای په افغان لوبغاړو کې دا ورتیا ویني او چې د نړۍ هر لوبډل ماته کړی حشمت الله شهیدی چې تازه د یو ورځنیو او ټیسلو په لپاره کپتان ټاکل شوې ده اوس مهال په کابل کې لګڼو نورو لوبغاړو سره د پاکستان او استرالیا خلاف د لوبو لپاره په تمریناتو بوخت دي د ملي لوبډلې یو شمېر نور لوبغاړي په دې باور دي چې شهیدی ځکه د ملي لوبډلې لپاره اخیزمن تمامې دي شي چې دوی په خپله شلو لوبغاړي دي تفصیل پرې راپور کړي
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سرل مر لاندې په تمریناتو بوختي حشمت الله شهیدی چې د مې میاشتې په یو دیرشم نیټه د افغان کرکټ بورډ لوري د 500 ورځې او ټیسټ لوب لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو په روان کم کې له ځوانانو په خوانی لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي د لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشر یو درون مسولیت دی خو دا ډاډ دی چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته مات ورکوي
ان شاء الله لمدا اوس نم کوشش دا او په اراده قوی دی ان شاء الله او ډاډ ورکو مټول هیوادوالو ته ځ خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولې شو
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن ګلبدین نائب رحمت شاه زرمتی او ګن نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټ یې بریالی کړی دا مهال په ډلیز ډول کابل کې تمرینات تر سره کوي د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وای حشمت الله شهیدی په ملي لوبډلې کې ډیره وخت خزلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي
حشمت الله شهیدی هم د سیزوانان لوبغاړي دی چې موږ ټول ته په دې کې مخبل سکلز باندې کار وکړو
افغانستان خپل ورستۍ شلوريزه لوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستۍ کې له زیمبابوي سره تر سره کړې و او له هغه وړاندې د کرونا لامل نږدې یو کال لوبي و نه کړې خو د ورکل شو معلوماتو لمخې افغان لوبډلې به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغه ورسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه تر سره کړې
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې تر دې چې سپورتي خبرونه وړاندې کړو، د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له عصمت څاروان نور.
د بشنی نړیوال سازمان یا امینستي انټرنیشنل له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه څېړنه وکوي او هغوی د دغو بشري ضد جرمونو په خاطر عدالت ته راکاشي. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې دواړو خواو ته مرجوب لا اوښتې ده. د سوری او اقتصادي انسټیټیوټ پر اساس پر روان 2021 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ تر ټولو نامن او آیسلند تر ټولو امن هیواد دی. د انسټیټیوټ چې هر کال د نړۍ د امنیت په اړه فهرست خپروي، په سژنی هغه کې ویلي چې افغانستان له تیرو څلورو کلونو راهیسې په پرلپسې ډول د دوی په فهرست یا انډکس کې د نړۍ تر ټولو ناامن هیواد دی. د خلیج د همکاري شورا د ایران په اټومي خبرو کې دغه هیواد د توغندوی پروګرام د شاملې دو غوښتنه وکړه. د شورا پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ایران له اټومي پروګرام دغه هیواد د توغندو د جوړولو پروګرام بیلول به خطرناک وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي موافقه د احیا لپاره د تهران او لویدیزو قدرتونو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ اختلاف تر اوسه په خپل حال پاتې دی. د اروپا اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري کشر تکولو په تړاو تحریم کړي. او د امازون د بنسټګر پخوانی ماندینی مکنزی سکاټ اعلان وکړ چې 2 میلیارد او 200 میلیون ډالر مرستندویو ټولنو او هغې مؤسسې ته ورکوي چې د جنسیتي برابرۍ په برخه کې کار کوي.
مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته مخه کړو، سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوې چې د بایسکل ځغلونې درې خزینه لوبغاړي پاکستان کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ګډون وکړي. د هیات فدراسیون سیکرټر جنرال عبداللطیف دوست ویل چې په همدې موخه سورز وړاندې په بامیانو کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوې او درې خزینه لوبغاړي ورته غوړه شوې. د بامیان د بایسکل ځغلونې په دغو څلور ورځنیو سیالیو کې یو لس لوبغاړو ګډون کړی و چې د فاریاب ولایت نه یلدرز هاشمی او فریبا یاسمین او د بامیان ولایت نه زهرا رضایی لومړی، دویم او دریم مقامونه خپل کړل. تمه ده چې د بایسکل ځغلونې دغه سیالۍ په راتلونکي جولای میاشت کې په پاکستان کې ترسره شي. تیره شپه درې افغان لوبغاړي د پاکستان او انګلستان د کرکټ په سوداګریزو سیالیو کې ولوبدل چې هر لوبغاړي خېل سره وړنې درلودې. ظاهر خان پکتین په پاکستان سوپر لیګ کې د کوټې په ګټه ولوبید چې د ملتان سلطان لوبډلې پر وړاندې خطو بچونه وکړه. هغه په سلور اورونو کې 25 منډې وکړې. همدارنګه بل افغان لوبغاړي عمران ظاهر درې او عمران دوه لوبغاړي وسوځول. دریم افغان لوبغاړی قیس احمد چې د انګلستان په ویچلیټي بلاست سیالیو کې د کنت لوبډلې په ګټلوبېږي په سلور اورونو کې 6 منډې وکړې. او د اسپانیا فوټبال ملي لوبډلې او د اسپانوي فوټبال کلب ریال مادرید تکړه او نامتو لوبغاړی سرجیو راموس تر 1400 کال لوبېدو وروسته جلا شو. هغه د ریال مادرید کلب لپاره 601 لوبې وکړې، پکې 101 ګولونه یې ولګول او ټول 22 بیلابیل جامونه یې ترلاسه کړل. د کلب د تر لوبډل شریلاندې 12 جامونه وګټل. د دې ترڅنګ هغه په خپل لوبیز ژوند کې نورو لوبغاړو ته یو سلويخ د ګول پاسونه هم کړی چې دا ډول ګول وهنی او ګول پاسونه هیڅ یو بل دفاعي لوبغاړي نه دی کړی. لا تر اوسه معلومه نه ده چې سرجیو راموس به کوم کلب سره یو ځای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د جون ومنیټه د خوړو د امنیت نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې 40% خلک مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په همدې اړه خبرې وکړو. لمک سره په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت دی.
متاسفانه وایم چې د تغذیه حالت مخانه ده، د خارجي خواړه ته روان ده او رقم د شوي تغذیه د وخت په تیریدو سره مخ په زیاتېدو دي. البته د ملګرو ملتونو د بیړنیو حالاتو د جواب وینې د کلینی پلان له مخې چې ورته ایچ آر پی وایي، موږ د 2021 کال لپاره تقریبا 3,000 ماشومان چې په شدیده خوارځواکۍ باندې باخته وي دې ته پیشګویي شوې ده چې دا رقم د 2020 کال په پرتله د 100,000 یعنی 100,000 ماشومانو نجات ماشومان دي چې سکل غزریویس کې دي شدید خوځواکي باندې اخته کیږي. له څلور جر سولایتو نه ویس ولایت هغه ولایت دي چې غزی حالت استراحي حالت یعنی مرزنسی حالت کې قرار لري. از دو ویس ولایت وګړي خوشن ماشومان مندې عاجلو بشري مرستو تاړه لري. البته دغه خراب حالت د غزی په ټولنه کې خپل عوامل لري. هغه عوامل علاوه دي چې مثلا کورونا راغلی ده، نور اسباب به هم لکه وچکالی سکالی ډیر زیات ولایت د وچکالی تهدید کړی دي، جنگی حالات دي چې تاسو په جریان کې یاست، اکثره ولایتو کې جنگونه روان دي، د خلکو لاسرسی صحیح خدماتو او تغذیه حالات خدمات کمیږي، فقر ورسره بل مهم سبب دی چې دا یو بل سره کومک کوي. غذایی امنیت نشتون یا فود انسیکیورټی دا یو مهم سبب ده. تاسو خپل خبرو کې هم ورته اشاره وکړه چې تقریبا 80% خلک زموږ غذایی امنیت تهدیدوي. همدارنګه موږ د تیر کال په جریان کې مکتبونو رخصت شو یا د اوسپنې او د فولیک اسید ټابلیټونو چې د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې نجونو ته ورکول کیږي، هغه پروګرام هم ټاکنه شوی و. نو دا ټول هغه اسباب دي چې د دې سره مرسته کوي چې د تغذیه حالت د دې په ځای چې خوالي تلاشتي مخ په خرابېدو ده.
د عامه روغتیا وزارت او د یونیسف پروګرامونه په دې باب څه دي؟
پروګرامونه چې د ماشومانو د تغذیه حالت په اړه کې لرو، د عامه روغتیا د محترم وزارت په همغږي او سره مختلف پروګرامونه دي. اول هغه پروګرامونه دي چې د خوارځواکۍ د مخنیوي په حق باندې پلی کیږي، او بل هغه پروګرامونه دي چې ته یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، سوی تغذیه کیږي، نو هغه اړوند روغتیایي مراکزو ته راوړل کیږي او دغه درملنه کیږي. دا ټول وقایوي اړخونه لري. د دې سره په څنګ کې موږ د ماشومانو د ویټامین ای، د مایکرو نیوټرین ډیفیشنسي، د وړو غذایی موادو د کمبود د مخنیوي په خاطر باندې په کال کې دوه کمپاین لرو چې ټول هغه ماشومان چې له شپږ میاشتو نه تر 5 کلنۍ پورې عمر لري نو ته ویټامین ای ورکول کیږي. او ورسره په څنګ کې په کال کې دوه کمپاین د ډیوارمینګ یا د کولمو د چونجو کمپاین ترسره کیږي چې هغه هم بلاخره ماشومانو د کمخونی په مخنیوي کې مهم رول لري. د میندو دی او د نجونو دی خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر باندې خوشن د کمخونی د مخنیوي په خاطر باندې موږ په مکتبونو کې د وسپنې او د فولیک اسید د ګولیو د ورکې پروګرام لرو چې له 15 ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې د خویندې په هفته کې یو تابلیت اخلي چې موږ د ویس پروګرام متوي. نو دا ایوی اړخو له دې سره په څنګ کې د کورونا مهم پیغامونه هم د دې تغذیه د پیغامونو سره یو ځای کورونه ته ویل کیږي. البته د تغذیه درملنې پروګرامونه په اکثرو روغتیایي مراکزو کې موږ داسې توکي لرو چې هغه شدید خوارځواکو لپاره بیل توکي دي، غذایي توکي دي چې درملنې کیږي. او ورسره په څنګ کې هغه ماشومان چې هغه شدید خوارځواک وي ورسره اختلاطات هم لري، هغه نو په شفخانو کې بیا هغه داخلي بستر نور خدمات دي. او هغه ماشومان هغه چې هغه متوسطه شوي تغذیه باندې اخته وي دغو لپاره هم په روغتیایي مراکزو کې د درملنې نور په غذایي توکي دي.
کوم کارونه چې تاسو یاد کړل چې سوی تغذیه ماشومانو ته به کیږي، آیا د قرنطین په دوره کې دوام لري؟
مهم سوال دی. د قرنطین په جریان کې هم دا خدمات ادامه لري ولی په کم تغییر سره. د کرنټین او د کورونا نمخ کې به موږ مثلا شدید خارځوا کوم شوم ته د اړوند روغتیاي مراکز لخوانه هفتوار راشن ورکول کېده، مو هفتوار به ماشومان راول کېدل، یو قد وزن بکېده او بیا به مواد ورته ورته. ولې د کورونا پر اتک سره په دې کې تغیرات راغلي دي؟ البته تغیرات هغه هفتوار راشنونه موږ په دوه هفتو بدل کړي دي، او هغه چې مثلا هر دوه هفتو ورکول کې هغه میاشتنی ډول ورکول کې. یو له دې سره په څنګ کې په داخلي بستر کې لکه ما چې ویل چې اختلافي مریضان چې داخلي بستر کې یو ګلو لپاره هم خدمات شته. البته تغیرات دا دي چې موږ هلته د بسترونو په منځ کې هغه فاصله ایجاد کړې ده ترڅو د کورونا د انتقال هغه یره هم کم شي. له دې سره په څنګ کې تیار ټیمونه هم شته دي، هغه منطقو او هغو وګړو ته چې د سخت جغرافیا له وجې نه د روغتیایي مراکز ته لاسرسی کم وي، نو د تیارو ټیمونو یا د موبایل ټیمونو له لارې هم خلکو ته د تغذیې خدمات د صحي روغتیایي یا صحي خدمات سره په څنګ کې عرضه کیږي.
هغه کورنۍ چې له سي مرکزونو څخه لري دي، هغوی ته به د تاسو لارښوونه څه وي؟ څه ډول خواړه خپل وخوري او ماشومانو ته ورکړي ترڅو په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه اخته نشي؟
البته معززو کورنۍ ته مهم پیغامونه زموږ دا دي چې اول باید د کورونا د مخنیوي ټول هغه کړنې باید په نظر کې ونیسي، لکه حفظ الصحه، د ماسک استفاده، د فاصله، د لاسونو وینځل پکې ډېر مهم دي. له دې سره په څنګ کې میندې باید مور شیدو ته ادامه ورکړي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه د شپږ میاشتو نه کم عمر لري. که څه هم یو مور په کورونا باندې هم اخته وي، ولې د ماسک په استفادې سره د توشي او پرنجي په وخت کې بل خواته په مخاړولو سره باید خپلې شیدې ماشوم ته ادامه ورکړي. او کوم ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتو نه لوړ وي، هغه د مور په شیدو باندې د هغو ضرورتونه نه پوره کیږي، نو هغو ته باید اضافي یا متمم غذا شروع شي. متمم غذا باید متنوع وي، یعنی هر رقم خوراکونه، خصوصا سبزیجات. د زموږ په ملک کې سبزیجات مختلف سبزیجات دي، ټول سبزیجات واړه غذایي مواد لري. نو مېندې کولای شي د سبزیجاتو له مخلوطولو نه ښه خوراکي غذا ماشوم ته تیار کړي، چې په دې کې باید د ماشوم عمر ته په کتو سره ډېر ټکي ډېر مهم دي. اول دا چې فریکوئنسي یا تکرار، چې مثلا یو ماشوم لکه د کاهلانو په شان باندې لکه درې وخته غذا ته نه، بلکې تکرار یې باید زیات وي، څلور وخته، پنځه وخته باید ماشوم ته غذا ورکړل شي. دوم مهم خبره دا ده چې ماشوم ته همیشه یو رقم غذا باید ورنکړل شي، تنوع پکې راولي. او په یو وخت غذا کې باید حداقل د درې ګروپونو د غذایي موادو یا څلور ګروپونو باید یو وخت غذایي رژیم کې ماشوم ته تیار شي. او اخیری خبره د ماشوم ته قوام، بعضی ماشومان چې عمر یې کم وي، اته و میاشتې وي، هغه بیا سخت خوراکي مواد نشي ژوولی، د ژوولو توانایي نه لري، نو باید نرم خوراکي مواد ور تیار شي. له دې سره په څنګ کې مهم توصیه دا ده چې میندې باید په میاشت کې یو ځل د قد وزن د اندازه کولو په خاطر باندې باید کلینیک ته مراجعه وکړي، ترڅو لازم مشورې د تغذیې مشاورې لخوا میندو ته هم ورکړل شي او د ماشومانو تغذیې حالت هم وارزول شي. له دې سره په څنګ کې د مور د غذایي حالت ډېر زیات مهم دی د ماشومانو د غذایي حالت لپاره، ځکه که چېرته یو مور ښه غذایي حالت یې سم وي، نو هغه به د یو ویل نریش یا د ښه غذایي حالت لرونکي ماشوم لرونکي وي. نو هیره د نوي چې میندې باید خپل غذایي حالت ته هم خاصه توجه وکړي، متنوع غذا له سبزیجاتو میوجاتو نه استفاده وکړي. لکه سبزیجات موږ ته اشاره کولی شو، پالک ده او کرم ده او کدو ده، مثلا ګلپي، دا ټول هغه غذایي مواد دي چې زموږ متاسفانه ټولنه غذایي ارزش په سترګو ورته نه ګوري، ولې ډېر زیات غذایي ارزش لري. او اخیری خبره مې دا ده چې نجونې چې په مکتبونو کې ورته د اوسپنې او فوریک اسید ګولۍ ورته ورکول کېږي، هغه یې هېرې نه کړي، په هفته کې یوه ګولۍ باید واخلي ترڅو د کمخونۍ نه مخنیوی وشي.
قدرمنو دوستانو، د هر ماشوم لپاره خبرونه پای ته رسېږي. تربیه ښه چاري.
کور کله نن سبای چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
کو سلامونه میومنه کورکلی ته خراغلاست. آیا داسې کورنۍ مولې دلی دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خپرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. کرا سره پاتې شوئ. وا بای بای. درمن اوریدونکو هر څه خپل وخت لري. واده هم واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي، باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشتراسی کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي، نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي، پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یو ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشاله نوم نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشاله وم، واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم ډېر پښیمان وم چې اوس خلک ګورم جار څوک د خپل د آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارواس ارمان منلې ده، ما ته مشر غټه خزه را ته وکړله. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبر باندې چې خزه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی. هغه کو نه وم ډېره پښیمان وم چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالۍ باندې واده کوي، په دوستۍ باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمان وم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله خزه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یای هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا او سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بیلابیلو ستونزو او رابړو ور پرانستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي منیجه به هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپله وړه لور اخلي دي او هغه چا ته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي، او یا هم ډېر وړوکی وي هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه پورا کړی. یعنی یا هم هغه کورنۍ دي چې په بدو کې خپله لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمني لري هغوی ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته په نکاح کوي، چې هغه هم همدا زموږ په وطن کې متاسفانه ډېر رواج ده. او یا هم بعضې قومونه دي چې دا رواج ده په کې چې باید هلک نجلۍ د څوارلسو نه نجلۍ پورته سن نه لري او د شپاړسو نه هلک پورته سن نه لري او دوی واده کوي.
پوهان وایي واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی، هغه د واده لومړنی پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي. که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود، بیا نو واده وکړئ. که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود، یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ. خو ټول خلک یو شان نه دي. داسې کورنۍ هم شته چې خپل اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګل وایي:
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ، زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا، او په خپل خوښه مو واده وکړ. نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم، ښه خوشحاله کورنۍ لرم. زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي، الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم پکې. دوستان مې هیلم دا دی که څوک زما ژغ اوري، ښځې کولو د مخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي، تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو، بیا د واده نیت وکړي، نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښه ژوند وکړي چې آینده کې ستونزې راولاړې نه شي.
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده. که په دې غوراوی یا واده کې له اوخ او زیرکتیا کار واخیستل شي، انسان ته اروایی آرامی او هوساینه ور په برخه کیږي. د کورنی مسایلو کارپور غلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي، بیا ورته واده وکړي.
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونه ته په کم سن کې ودونه کوي، چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده. او چې پوښتنه ترې وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ د خپل لور یا زوی ته واده وکړ. لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځان ته وټاکي، عاید خپل پیدا کړي، وظیفه واخلي، او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي. او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری کاغاله کې کنجلۍ ځان ته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي.
لنډه دا چې په کم عمر او د خامې تجربې ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي، لکه کورنۍ تاوتریخوالی، بیلتون، دښمني او نور. خو وي به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي. روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکټران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي. دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي. د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده:
هغه نجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي، د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیله شوې نه وي، د فزیکي له نظره، د رواني له نظره، د عصبی له نظره، د دوی نشونمان نوی سرته رسیدلی او خو پخښوینی، نو دوی کچیرته بل موشم راوړي نو دوی به د دې پڅنګ چې د رواني او د عصبی مشکلات سره مخ کیږي، د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو لپاره. مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل خیدو ته نوی رسیدله، نو دې ته ډیر مشکلات کېدای شي چې پیدا شي، کېدای شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي.
په کم عمر کې ودونو ډیر انجونې له زده کړو هم به برخې کړي دي، ځکه تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه ده ورکړې چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او یا هم د کورنۍ وبختیا له امله خپل ورته نه دی وزګار شوي. پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله نجونې او هلکان دواړه اغیزمن کیږي، خو نجونې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کیږي، چې د دې ستونزو او اغیزمنتیا اثر بیا د دواړو خواوو په کورنیو هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښ کولی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپو او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو ما وړای مو په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي که هغه نجلۍ وي که هلک، علت یې څه ده؟
بد مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندې او پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لورې واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو تر دا اوسه پورې له بدمرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که هغه نجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهېږي چې
هغه بچه له ټول اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب اړخه، ذهني اړخه، فکری اړخه، بدنی اړخه، جنسی اړخه، آیا له ټول اړخونو بلوغ ته رسیدلی کنه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي او خپل بچی په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچی دنیا ته راوړي او یوه ماشومانه کورنۍ جوړوي او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ د مستقی په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 نه پورته دی، جلی لپاره او 28 تر 90 پورته دی، الک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالای سن ده. دغه مورید زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته، زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 200 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کولی شي چې یوه ښه مور شي، دا کولی شي تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي اته دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي او جوړجاړی، سازګاري او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ د فکر کوي چې موږ جنجال ځان خلاصو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي، زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی. نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړم. تر بیا خو وخت ولرئ.
چې د حسن شور ما شورې ما شر وسو، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن، پکاز کاتای کورد مجمر حسن، پکاز کاتای کورد مجمر حسن، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن. چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجه، چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجه، دهاغ سنم پیاد میں جگر وسن، دهاغ سنم پیاد میں جگر وسن، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن، پکا رکتا ایک اور دا مجمر حسن، چه دا حسن شور ما شوری ما شر حسن. زلف و شپه خال پغیش کی واخست چت زلف و شپه خال پغیش کی واخست دفلک با شبستان کی قمر سن دفلک با شبستان کی قمر سن چت حسن شور ما شور یه ما شور